السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. درنو اوریدونکو، تاسو به نن په رادیوګانو کې مطبوعاتو کې اوریدلی وي او لوستلی به مو وي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو د تولید سطح زیاته شوې ده، او په دې برخه کې د حکومت خبره ده او یو سروې چې شوې ده وایي چې د تیر کال په نسبت په دغه کاروبار کې شپږ میلیارد ډالر عاید ترلاسه شوی دی، او دا یو بې ساری عاید دی. نن موږ په همدې موضوع باندې غږیږو چې ولې دغه عاید زیات شوی دی، مخې څنګه نیول کېدای شي، عوامل څه دي. تاسو څه فکر کوئ؟ د درنو مېلمنو نه به په دې برخه کې د دوی تحلیل او تفسیر واورو. نن مو د دې پروګرام لپاره د مخدره موادو ضد د مبارزې د وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد صاحب را بلل دي. همداشان مو د افغانستان بانک پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو کارپوه خان افضل هډوال صاحب را بلل دي. د دوی نظر به وورو. دوی به د خپلو تجربو په اساس وایي چې په دې برخه کې څه کېدای شي. د دومره مصارف او د دومره حل زلو د افغانستان د حکومت د مرستندوی هیوادونو د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې او نورو اړوندو کسانو او مؤسسو او ټولنو د ټولو هڅو باوجود باید د کوکنارو کار کم شوی وي، بلکې زیات شوی دی. عواید اوس دې حد ته رسیدلی دی چې بیخي ساری نه لري. دا ولې؟ زه به ستاسو په اجازه د خپلو مېلمنو احوال واخلم چې پروګرام ته راغلی دي. نه هارون رشید شیرزاد صاحب، ستړی مه شئ، پروګرام ته راغلی.
ډېره زیاته مننه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. محترم مېلمه ډول صاحب ته ټول ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی یاست. خان افضل ډول صاحب، ستړی مه شئ.
مننه خورجانې، سلامت اوسئ، ژوندې
اوسئ. تاسو دواړو نه ډیر تشکر.
تاسو اوریدونکو ته
بله مهرباني.
شیرزاد صاحب ته سلامونه احترامات.
خا ډیره مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدونکو، یو ځل بیا د خبره کوم چې نن منګه په دې پروګرام کې په دې مسلې باندې غږیږو چې په افغانستان کې د مخدره موادو د جرمي اقتصاد په حقله د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو ګډه سروې ښیي چې تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروبار نه شپږ میلیارد ډالر عاید حاصل شوی دی. دغه سروې وایي چې دغه عاید بیخي بې ساری دی. دا ولې؟ نو د همدیز نه به شروع کړو. د خپل ملمنو سره به زه غږیږم. تاسو کولی شئ خپل سوالونه په فیسبوک کې ولیکئ او د دوی نظریات به واورئ چې ولې او څه کېدای شي د مخنیوي لپاره. ښه، نو اوله کې شیرزاد صاحب، که ستاسې نظر واورو، تاسو په دغه برخه کې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د مخدره موادو ضد مبارزې د وزارت پخوانی معین وي، د دغه چارو نماینده وي، او دې برخه کې ډیر کار کوي. نړیواله ټولنه، افغانستان حکومت ټول چې د دې مخه ونیول شي، مګر برعکس مخه خو نه ده نیول شوی، کم شوی خو نه دی حاصل، بلکې لا ډیر شوی دی. او اوس وایي چې دغه شپږ میلیارد ډالر دی. ستاسو تجربه څه ده؟ ولې دغه عاید زیات شوی دی؟ او دغه رقم څنګه حاصلیږي چې عاید زیات شو؟ په کوم حساب باندې دا پیدا کیږي دغه رقم؟ شیرزاد صاحب،
ډیره زیاته مننه. اصلا دغه اقتصادي او ټولنیز سروې چې کوم اوس ترسره شوی دی د UNODC لخوانه، دا په هغه ارقامو باندې بنا ده چې په 2010 کال کې د کوکنارو په کښ کې او د تریاکو په تولید کې بساره زیاتوالی راغلی دی. تقریبا 9000 ټنه تریاک تولید شوی په 2010 کال کې، او 3 او 328 زر هکتار ځمکه په ټول افغانستان کې کرل شوی وه، چې دا تقریبا که د تریاکو د کیلوګرام اندازه منګه معلومه کو، تقریبا د قانانو ته 1.4 میلیارد ډالر عاید رسیدلی دی. او زه فکر کوم دغه سروې خو ما نه ده مطالعه کړې، او کیدای شي چې 1.4 میلیارد ډالر د دهقانانو دوی حساب کړي وي، او همداسې 2 میلیارد ډالرو پورې کیدای شي طالبانو ترلاسه کړي وي، او کیدای شي په دې سروې کې د فساد او ارقام هم اضافه کړي چې تقریبا تر یو نیم میلیارد پورې کېدی شي هغه هغوی ترلاسه کړي. همداسې داعش هلو
بله بله ستاسې خبرې اورو
کېدی شي داعش همداسې کېدی شي داعش هم ترلاسه کړي خو دغه ټول ټال دغه مجموع دوه شپږ میلیارد ډالر رسېدلې ده چې دا په 2018 کال کې د تریاکو له لارې په افغانستان کې دوی عاید حساب کړی دی. مګر دغه اقتصادي سروې باید ډېر آباد نور هم لري، هغه په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې کېدی شي بیا موږ وروسته ورباندې بحث وکړو چې د دې اهمیت او د هغې اهمیت بیا موږ حساب کړو. نو دغه یو لنډ معلومات وچې
نو وبګورو چې خان افضل اډوال صاحب څه وایي. خان افضل اډوال صاحب، دغومره عاید چې لاسته راځي دا د پچا باندې ډیر ښه تاثیر کوي، چاته ګټه رسوي ستاسې په فکر؟ افغانستان ته خو هغه د تاسې ګوري چې دلته عوامل بیان شوي دي چې ولې دغه تولید زیات شوی دی. ستاسې په نظر د دغه تولید په زیاتېدو کې لکه دوی چې بې امنیتي او بې ثباتي او فساد او دغه شایان ښودلي دي چې دا پکې رول لري، ستاسې په نظر په دې کې نور څه رول لري او افغانستان باندې څه تاثیر کوي دغه د عاید زیاتوالی او په سیمه باندې منفي تاثیرات؟
مننه. د څه ده چې دا بدنامي موږ ته راځي او ګټېبل چاته دي، ځکه دا و میلیارډ ډالر شپږ میلیارډ ډالر چې دي
bale
دا ټول د افغانستان د قانون ته نه راځي.
اها.
او همدارنګه دا پیسې زمونږ په څوم مشروع پیسې نه دي، قانوني پیسې نه دي، نو د افغانستان په ذخیره کې داخليدل نه شي، موږ ته کومه ګټه نه ده.
ها.
تاوان را ته زخت ډیر دي. اما د دې ترڅنګ سره د چې په دې راپور کې ویل شي چې ما یو سره په منډه ووم کاتم، دوی ویل دي چې د خلکو ژوندۍ د دې لحاظ یو څه خښوې ده. نو ما د لپاره تجربه وره ځکه چې دا گزارش څو وخت مخکې چې موږ تاسو د ایسای مرکزی په گزارش سره بحث کاوه، د دواړو باید سره مقارنه شي وکړل شي چې هغه 450 خلک د افغانستان چې 2000 افغانۍ د نشي پیدا.
صحیح. بله زما په یاد
ده. نو دا ډیره تجربه وره ده چې دلته وي چې یو دې سره د خلکو ژوندۍ او څه خښوي ده. اول 450 فقر سره ژوندۍ ته خلک، او د دې ترڅنګ موږ هم یو بل شی په دغه کې ولر یا داخله ولر یا داخله ولر وغداري چې د افغانستان او یاسي سره زمکه چې ده دا د کلی یو باندې د چلته زراعت ته ټول کاریو کې زراعت نشته دي. او موږ تاسو په دې گزارش کې دا مولې د خلک کله کلی دي خاریو ته تللی دي، نو تبي د زراعت هم کم شوی دي. نو یعنی دا دواړه موږ را پورونه زده نو فیز یو بل سره. په هر حال راځي په دې بخښته چې د افغانستان ته څومره تاوان نه دي، د دې چې خو افغانستان ته ګټه نه ده کړله کله چې مخکې ویل غیر د تاوان نه او بدنامۍ نه. یو غټ شی دا دی چې زه درته وایم، تاسو به څو وخت مخکې موریدلی وو چې مونږ د افغانستان مالي نظام د تور لیست سره مواجه شو. تور لیست سره ځکه مواجه شو او هغه خطر ته مونږ ځکه مواجه شو چې د دنیا او د دنیا سازمانونو زموږ نه دا ویره لرله چې افغانستان مالي نظام ته غیر مشروع یا تور پیسې را داخليږي او یا را داخل نشي، یا په دې معنی چې زمون نظام هغه چوکاټ چې دی هغه ډیر ضعیف دی، مونږ په هغه شکل چې دا خطرات مخه کړی شو د مخه نه لري کړی چې دا پیسې د افغانستان مالی نظام ته داخلي نشي. په هغه وجه باندې دوی زمونږه یعنی دی مونږ تهدیدولو چې د افغانستان مالی نظام به خطر ته داغه برخه دم دی مواد مخدره مواد و چې دا پیسې دلته راځي. دوی مبه دغه داد توان ادارې ګوري کچیرته دا 1 میلیارډ پیسې ټول افغانستان ته سره د کوم شروع نه وي، که غیر مشروع مې کړه افغانستان ته راغلې وي، نو یعنی منطق خدا وي چې باید په بازار کې د ډالرو تقاضا کمه کړي و او چې د کمیدو سره په اتوماتي باید زمونږ په پیسې په افغانۍ باندې تاثیر لرلې، افغانۍ نرخ باید ښه شوی وي. اما دا نن موږ تاسو شاهد یو چې افغانۍ یو او یو نن چې وخت دی یو او یو اشاریه او یو تر رسیدلی ده. دا دې معنا ورکړي چې ډالر ته تقاضا په بازار کې زیاته ده، افغانۍ ته کمه ده. معنا دا ده چې ډالر په بازار کې کم دي، یعنی پیسې په هغه شکل چې د دې نه باید افغانستان ته راغلي وي د افغانستان بازار ته نه دي راغلي متاسفانه.
یعنی معنا مالی نظام ته نقص رسو او به خیزما سوال زلته ده چې تاسو مخکې ویلي کړی چې دا غیر مشروع پیسې کمالي سیستم یا نظام ته داخليږي، نقص یعنی نقص رسول دی اوس دغه خبر چې تاسو کوئ چې افغاني خپل نرخ بایللی دی.
نوخسې زکه وو
bale
وو یو دغه د بلند د مخ تاسو مخ یار وکړي د افغانستان مالی نظام د خط د تور لیست خطر سره مواجه شو.
هم
دا اوس موږ بدینه کوي چې موږ د بیرون د دنیا معتبرو بانکونو سره حسابونه افتتاح کو. زموږ بانکونه حسابونه ولري او دا غي دلیل ده ترڅو دې ترڅو زموږ تاجر په اسانه شکل وکولي شي د خارجي نور هیوادونو مالونه افغانستان ته وارد کړي او په خلکو ضرورتونه رافه کړي چې ډیر مال وارد شي تبیده د خلکو په زندګۍ ډیر زیات تاثیر کوي. تاثیر یې دا دی چې مال په بازار کې ډیری نه خرځاني هر څوک د دې قوت او قدرت لري چې راویني ولې شي. اما که موږ د حسابونو د بیرونو بانکونو سره ونه لرو د تاجر پیسې انتقال نشو کړلې مال پاسانی افغانستان ته نشي راتلی ځکه موږ یو وارداتي مملکت هم یو. ځان باید یاد کړو وارداتي مملکت په دې معنی چې هر د خوراک خاک او اغوستل هر څوم د بیرون لري. دا چې بیرون نه پواغه کافي اندازه جنس افغانستان ترانی شي قیمتونه ډیر لوړ دي او جنس چرازي باید د تاجر پیسې موږ انتقال کړي. چې متاسفانه دغه مواد مخدر یو د دې دلیل شوی چې دنیا زموږ باندې دومره اعتبار نه کوي چې موږ ته حسابونه هر بانک خلاص کړي او موږ تصفیوي حسابونه ولرو تر څو موږ کولای شو د تاجر پیسې انتقال کړو. او ویرې همدا ده چې تاسو سره تاسو دې زغته غیر مشروع پیسې کېدې شي رننه وزي او بیا موږ د خطر سره مواجه کې چې غوښتل به ویریږي چې جریمه کیږي د نورو بندیزونو سره مخامخ کیږي. نو دا بل
بل هغه قانونونه دي
مهمه برخه.
بله ښه دریمه برخه
یو دریمه برخه دا ده چې سره دي چې دا حسابونه موږ ته د نورو دنیا خلاصې نه اما د دې ترڅنګ یو حقیقت دا ده چې منګو تاسو ولیدل چې د افغانستان د طالبانو په دور کې دغه شی ته اجازه ورکړل شوې و. اما باوجود دغه متاسفانه وخت چې نوې نظام راغی موږ د یو تګلارې یا یو ترانزیشن دی د لپاره ونه لرو چې تر څو موږ غیر مشروع پیسې د مشروع څخه تفکیک کړو وسی او په هغه حساب باندې مالی نظام جوړ کړو. سماغه او شې زمونږ مالی نظام په هغه شکل باندې چې باید رښت کړو رښت ځکه ونکو چې دنیا زمونږ سره رابطه د بحال نکړه. نن چې د افغانستان اقتصاد رښت نشي کولای او په افغانستان کې خلک سرمایه گذاریم ډیره یې نه کوي یا ډیر چې څوک یې محتاطانه کوي لګي کوي. دلیل یې دا دی چې دلته دغه ویره موجوده ده د افغانستان مالی نظام په هغه شکل چې هغه ورته ضرورت لري ولاړ نه دی ولاړ ځکه چې ویره دا ده چې بانکونه یا دنیا مالی موسسات چې دا ویره لري که موږ دلته لاړ شو زموږ پیسې هم په تور لیست کې شامل نشي او یا دغه خطر یا دا تهمت یا دا دغه نوم په موږ ونه نخلي نو زړه نه خکې.
یعنی
بدبختۍ او سرزښت ډېر راغلي دي او ګور بیا هم خپل اولنۍ خبره ته ګرځم په جز دي چې موږ ته بدنامي راوړي او سي ګټه هیڅ نه دراوړي. نو شیان خو چې دا څه ورته اشاره وکړه
bale
bale طالبانو به ټیکټه خستیا به تی دا شي نور نور دا دې ترڅنګ دا غو مشکلات
ډیره زیاته مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د روزنې او مسایل او بحثونو پروګرام لرو. په افغانستان کې د مخدره موادو د جرمي اقتصاد پکړه د افغانستان او د ملګرو ملتونو یو غټه سروې شوې ده او دا سروې خي چې تیر کال په افغانستان کې وې د مخدره موادو د کاروبار نه شپږ میلیارډ ډالر عاید ترلاسه شوې ده او دا یو بیساره عاید دی. پام دې باندې غږیږو چې دغه عاید زیاتواله د ملک په اقتصاد باندې د خلکو په ژوند باندې څه تاثیر لري دا ول زیات شوه دي عوامل سي دي مخې نیول کېدې شي کنه شي. زه تاسو نه یو بل سوال لرم هارون رشید شیرزاد صاحب چې تاسو په خو د دغه وزارت موین وي د هغه وخت او د اوس په دې پالیسي یو کې څه فرق شته دی پالیسي یو کې څه بدلون راتلی شي چې آینده کال کې بیا دغه سي یو سروې نه شي پالیسي کې څه نقص موجود دی؟
اصلا په پالیسانو کې څه نقص موجود نه دی مګر د تطبیق په برخه کې باید ډېر جدي ګامونه پورته شي. اصلا یو بل بحث غواړم چې دلته مطرح کړم او هغه باندې به موږ ډېر جدي بحث وکړو او دا به د اورېدونکو لپاره هم ډېره زیاته مهمه وي. دغه اقتصادي ترویج شوې ده د نوډیسي له خوا نه دا ډېر په سپین سترګي توب باندې شوې ده. چیرته موږ هغه اقتصادي بود او زاویه وګورو په افغانستان کې دوه هغه شپږ میلیارډ اټکل کړی دی مګر یو بل بود چې ډېر زیات مهم دی او هغه د افغانستان په بې ثباتۍ او ناامنۍ کې هم ډېر زیات دخیل دی چې هغه منطقوي او نړیواله اقتصادي بود د د د تریاکو د نشئی توکو که چیرته موږ د تریاکو یا د تریاکو اقتصاد په افغانستان کې مطالعه کو نو که چیرته موږ یو کیلوګرام په افغانستان کې موږ محاسبه کو خو $150 به یو کیلو وي که چیرته موږ بیا په منطقه کې حساب کو نو همدغه یو کیلوګرام $350,000 ته خیږي او که چیرته بیا موږ نورم وړاندې لاړ شو تر اروپا پورې دغه تسلسل تعقیب کو نو یو کیلوګرام تریاک په اروپا کې $45,000 دی که چېرته بیا موږ هغه د پیسو د مینځلو هغه محاسبه وکړو نو په ټوله نړۍ کې تقریبا دا تر $2 trillion پورې رسیږي که چېرته بیا موږ هغه د معتادینو حساب وکړو اوس په ټوله نړۍ کې 90 میلیونه معتادین دي او دوی څومره تریاک او یا هیروین استعمالوي او هغې باندې څومره مصرف راځي یوازې په امریکا کې تقریبا د کال $30 میلیارد مصرف کیږي چې دا شخصي دغه د معتادین په شخصي د مخدره موادو په مصرف باندې دغوی حسابوي یوازې که بیا چېرته موږ اروپا وګورو یوازې په کال کې $8 میلیارد هلته بزنس شوی دی مګر یونیورسي یوازې د افغانستان په جغرافیا کې دغه مسله د اقتصادي زاویه نه څېړلې ده چې دا یو ډېر سپینسترګیتوب دی که چېرته موږ بیا د پاکستان مسله وګورو 3,500 تنه مواد خو یوازې د پاکستان له لارې انتقالیږي او قاچاق کیږي او همداسې د ایران د لارې نه هم دا 3,500 تنه مواد او که مرکزي آسیا منګه محاسبه کو یو 2,000 تنه مواد هغې خوا نه انتقالیږي او بیا د دغې منطقوي هیوادونو رول او د هغوی اقتصاد دغه مسایل وو چې باید یونیورسي څېړلی وی او په هغو باندې تحقیق کړی وی او د هغې نه چې کوم دغه کیمیاوي مواد راځي او په کومه کچه باندې او په کومه اقتصادي توان باندې افغانستان ته انتقالیږي دغه مسایل ډېر زیات مهم وو او کومې هغه ترهګرې ډلې او کومې جرمي شبکې چې په دغې سیمه کې موجودې دي او هغوی ناامني او ترهګري افغانستان ته واردوي دغه د تریاکو اقتصاد او د هغوی تړاو په دغه باندې باید تحقیق شوی چې اصلي مشکل دغه مشکل دی د افغانستان لکه څنګه چې اډوال صاحب وویلې دی موږ دقانانو ته هېڅ شی هم په لاس نه دي ورغلي مګر زیاتره عاید چې ما درته وویلې چې تقریبا یوازې که د د کلنۍ عاید د دې قاچاقبرانو موږ حساب کو هغه د $80 میلیارد نه هم پورته کیږي او که چېرته موږ د دې قاچاقبرانو هغه عاید د پیسو د مینځلو له لارې وګورو هغه یوازې د افغانستان د دغه تریاک چې دوی حسابوي هغه د نړیوال بازار تر $400 میلیارد ته رسیږي تاسو اوس هغه مقایسه کې چې تر $2 trillion پورې رسیږي او تلته دغه مقایسه کې چې $6 میلیارد چې دوی په افغانستان کې حساب کړی دی هېڅ د مقایسې وړ نه دی اصلي مشکل باید په دغه اقتصادي سروې کې هغه منطقوي او نړیوال بودونه باید څېړل شوی چې اصلا تقاضا هلته موجوده ده اصلا د پیسو د تورو پیسو جریان په منطقه کې او په نړیواله کچه باندې جریان لري او بیا د هغې تاثیرات په افغانستان باندې څېړلې وی نو دا د هغه د مشکل او د هغه د ستونزې اساسي هغه ریښې به د خلکو موندلې وي هغو لپاره به یو سیمه ییز او نړیواله ستراتیژي او پالیسي هم یونیورسي د یو نړیوال ارګان په توګه چې په جرمونو او د نشئی توکو پر ضد په مبارزې په برخه کې په نړیواله کچه کار کوي په هغه پالیسیانو ستراتیژیانو باندې باید کار شوی وی نه دا چې ټول تمرکز په افغانستان باندې شوی دی په دې سروې کې چې هغه هېڅ رول نه لري
حکومت هم دی دا خو په ګډه شوې ده کنه حکومت او ملګرو ملتونو په ګډه کړې ده حکومت په دې خبره باندې یعنی باید اعتراض نه وکړي
دا مسائل پروژوي دي یونیورسيټي د خپل د بدیل ژوندانه یا د الټرناتیو لایولیهود چې دوه ورته وایي د هغو پروژو لپاره د تحقیق یو اساس باید تمویل کوونکو ارګانونو ته ورکړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت داسې ده او موږ باید په دغه قسم اقتصادي پروژې افغانستان ته جوړې کړو. نو دا د یو پروژوي شکل تحقیق دی چې د خپلو پروژو هغه د محلي پروژو یا د ملک په سطح باندې کوم پروژو لپاره چې دوی غوښتل هغه پروپوزلونه تمویل کوونکو ته ولېږي دغسې یو سروې ورته ډېر زیات ضروري وه چې باید حکومت هم په هغه سیمه ییزه او منطقوي بود باندې فشار راوړی دی. نو ډي سي دوی ته وعده راکړی دی چې اصلا اقتصادي سروې باید په سیمه او په نړیواله کچه د تریاکو په نسبت باندې دوی پلاره شولې.
په دې برخه کې یو بل خبر هم کیږي چې ډیرو بخې په دې برخه کې بل خبر هم کیږي غیر له دې چې دوی دغه قاچاقي راول وباسي. بل خبره دا ده چې وې دننه په افغانستان کې د تریاکو تقریبا وې 50% په داخل د افغانستان کې په هیروینو بدلیږي او بیا بعد دغه نه د افغانستان نه بیرته خارجي ملکونو ته وړل کیږي. دې برخه کې
دا دا هم دا دا هم په بشپړه توګه داخله نشي ثابتوله ځکه چې د هغه کیمیاوي مواد چې تریاک په موینو بدلوي هغه په افغانستان کې تولیدیږي، هغه په چین کې تولیدیږي، هغه به د چین نه د مرکزی آسیا د هیوادونو نه راتیریږي او همداسې د پاکستان هم تولید کې لاس لري. د هغه هیوادونو انحراف کوي او بیا افغانستان ته راځي او بیا په تیره بیا په هغه د ډیورن کرښې په امتداد باندې د پاکستان خواته او بیا په د ایران په سرحدونو کې چې هغه هم بلوچستان او سیستان په دې هغه کې دی، هم د مرکزی آسیا په پولو کې هم دغه فابریکې د هغې هیوادونو په دغه هیوادونو په هغه محلي سیمو کې دغه فابریکې فعال دي چې دا سید افغانستان په سر هغه د پولو کې پرتو ولسوالیانو کې هم فابریکې موجود دي چې تریاک په هیروین او مورفینو باندې بدلوي، مګر زیاتره فابریکې په د نورو هیوادونو کې هم موجود دي چې دغه سروې هیڅ ډول اشاره هغې ته نه ده کړې. یا خو یو ډي سي هغه قوت او هغه نفوذ تر تاثیر لاندې راغلی دی، هم د پاکستان او هم د ایران او هم د نورو هیوادونو، او نه غواړي چې د هغې هیوادونو سره د دوی سیاسي اړیکې ترینګلی شي. او افغانستان یو د ضعف نقطه ګڼلې ده او ټول فشار یې د افغانستان د جغرافیا په داخل کې دوی دا سروې کړې ده چې اصلا باید په دې نورو هیوادونو کې هم شوی وی چې د تریاکو فابریکې د تریاکو د پروسس فابریکې د پولو په هغې غاړه کې هم موجودې دي.
زه یو سوال بل لرم چې د پروګرام وخت کم دی، دا موضوع داسې په اسانه په یو څو پروګرامونو کې نه حل کیږي لکه څنګه چې په دې دومره کلونو کې مخنیوی نه دی شوی او چاره یې نه کیږي او ورځ په ورځ عاید زیاتیږي وي کار زیاتیږي، نو اسانه هم نه ده سړی ده. خو یوه خبره ده، هغه دا چې دغه د کوکنارو د کار مسله چې راځي وي بدیل پروګرامونه د کوکنارو په ځای د بل شی وکړل شي چې د خلکو ژوند ښه شي، دغه بدیل د اقتصاد د نظره که تاسو هډوال سی بوئ چې هغه بدیل کم کښ دی چې کېدای شي د قانون لږه ګټه وکړي او کوکنار ونه کړي او د هغې به اقتصادي تاثیر سومه.
مخکې دې نه دې پوښتنې جواب ته راشم، یو شی د پیشرفت د خبرو سره ور اضافه کړم چې هغه زموږ په اقتصادي نظام یا مالي نظام پورې اړه لري. د دې خبرې په تایید باندې ګورې زموږ د مالي نظام ټول هغه خلکو پیسې چې په بانکونو کې دي دا $4 میلیارډ دي، څوارلس کال کې $4 میلیارډ ته رسېدلي. نو زه وایم که چېرته ګټه موږ ته ډېره رارسېدله او پیسې دلته ډېره راتللې، نو که دا لس فیصد هم زمونږ د بانکونو ته تللی وی یا خلکو راوړلې په شکل د اشکال پاکولی یا راوړلې، نو د پیسو ډیپوزیټ یا د اماناتو تعداد باید هر اقل $12 میلیارډ ته خو رسېدلی وي چې نه دی. یعنی سرحد دی چې دا سیکټر د دې سره ډېر ربط نه لري ځکه دلته یو دغه سختار موجود دی، اما بیا هم تاثیر یې نه دی لرلی. معنا دا ده چې بیرته د همدې نتیجهګیري ته وړي چې پیسې په هغه شکل چې تری خلکو استفاده کړی دا لکارقام چې شردا سی وړاندې کړل او ګټه خلکو ته تللی دا افغانستان ته بیا هم هماغه تنه برنامه راغلی بدیل نو زه وایم چې افغانستان خو زراعتي هیواد دی زیاته برخه او یا سیاسي زراعتي برخه ده او شپږ فیصد د نفوس چې خلک خپل زندگی په زراعت باندې تیری نو بهتر یک انداز که زراعت هم پدې کې دوه برخې مونږ کول چې تقسیم باندې کو یو خپل د دکان پورې اړه لري یو خپل د حکومت پورې اړه لري دکان کول شي چې د دې بدیل تخکی مثلا کول شي چې زعفران یو د بهترینو مثالونو چوراندې کیږي همیش په هر بحث کې په هر ځای کې چې بازار مرتخه دی قیمت هم خړې او عاید هم دغه ته د دکان تخور کول کیږي اما د دې لپاره د حکومت برخه ده چې حکومت څنګه کول شي هغه لازمه بازاریابي یا هغه لازم بازارګوندنه چې د دې لپاره ترسو خلک زمون د قانون په اساسه باندې ملي بازارونه ته د خپل مشروع محصول د لاسرسي ولري او په دې شکل باندې دوی به خرڅ کړي شي تر نه هغه عاید چې دوی اصل نه ترلاسه کوي هغه اقل که معادل نموسي تر یو حد پورې معقول عاید وسی چې دوی ترلاسه کړي شي دا یو برخه ده
وایي
مې دا چې د کولې چې ممکن به کولې شي د قانون او ته هغه وسایل په لاس ورکړي ترڅو دوی دې کښ نه مانه شي او لنور تک مخه کی چې هغه مختلف وسایل کېدل شي مثلا اساسي تخونه کېدل شي یا د یا هغه ماشينالات کېدل شي چې دوی تنه په نورو دغه کنسولات کې ګټه اخیستل شي یا زمونږ بیا هم راځم په خپل مالی نظام باندې زمونږ مالی نظام څنګه د دوی په خدمت کې کېدل شي د ورونه تر متوسط قرضو پورې څنګه دوی ته قرضې ورکول شي دوی ته موسمي قرضې څنګه ورکول شي تر څو کله چې ماسوم لا کوتین واخی به پاره وخت د بانک او د مالی دارته پیسې ورکړي شي دا د حکومت نقش ته چې حکومت پدې کې نقش ولوبي او تبي دا هغه وخت کېدل شي چې مونږه په افغانستان کې د پاره یو منظمه او ثابته کړنلار ولرو یو جامعه ټول د شین په برخه دغه کې ونیسي یعنی په برخه شامل وسی په دې کې هغه وخت کول چې موږ دا کښکم کو خلکو ته بدیل ورکړي
ډیره مننه خان افضل ډول صاحب د افغانستان بانک په خانه رئیس او د اقتصادي چارو کارپو درنور دینکو د خبرونه ډیر لږ وخت پاتې دي خان افضل صاحب ساسي په اجازه د درنور دینکو په اجازه اخره کې فقط یو سوال ک د شیزاد صاحب نه زو کوم هغه به دا وی چې د راپور کې وی چې به امنی او سیاسي بي ثباتي او دغه مسایل هم د کې رول لري نو تاسو څه وایي چې څنګه کېدای شي حکومت څه کول شي په دې برخه کې دا څومره رول لري دا غټ رول هم داده او بخي شیرزاد صاحب
اصلا کله د افغانستان د کښت اندازه د په هغه ولسوالانه چې په دغه کې کښت روان دي که هغه مونږ سره مقایسه کو په ټول افغانستان کې تقریبا یوازې او یوازې نو ولسوالانه دي چې په هغه کې تقریبا تر د 15% تر 20% پورې د کوکنارو کښت روان دي او دا هغه ولسوالانه دي چې واقعا نامنی په دینامنی کې شبکې ډیره زیاته ده چې زیاتره په هلمند کې دي کندهار او فراه او روزګان او د بدخشان ولسوالۍ د ننګرهار یو څو ولسوالانه دي دا هغه ولسوالانه دي تقریبا د 15 تر 19 ولسوالانو پورې چې دا نام نه دي په دې کې د 15% تر 20% پورې هم دغه کې کوکنار کوي کبه دا نورې ولسوالانه ورسره ځای کو چې یو څه
کمو زیات پکې کرل کیږي
زیات کوکنار پکې کرل کیږي هغه تقریبا تر 3 سلوي خو ولسوالانه دي چې یو څه نور هم دغه فیصدی کې اضافه کیږي دا هغه ولسوالانه دي چې نامې پکې تاسو دا
یعنی که امن راشي او بخی که امن راشي او امن موجود وي نو دا به ونه کرل شي دا هم یو غټ عامل دی نو بله
او د نامنی خو یو ډېر عمل دا د قصدن د منطقې د سیمې قاچاقي او جرمي مافیا او استخباراتي کړیو قصدن دغه سیمې نارامه کړي دي نامنه کړي دي چې د غیر قانوني کاروبارونو ته او ته زمينه
برابر ډیر مننه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې د هارون رشید شیرزاد صاحب د مخدره موادو ضد مبارزې د وزارت په خاني موین او همداشان د خانفزل هډوال صاحب د افغانستان بانک خو خاني رئیس او د اقتصادي چارو کارپو نظر واورید چې وای په افغانستان کې د کوکنارو عاید او اصل او عاید زیات شوی. د خبرونه هم درته پاتوره سي.